سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام و بجو شي د دې خبرونه ډیره برخه زما حق د خبرونه ته ځنګړې شي د زمونږ همکار خغلی احمد تکل به تاسو ته په دغه خبرونه کې د نجونو پر تعلیم خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څاګې نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرسته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل مقبمی سره د کتنې پر مهال په اج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پیو بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان پیو برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي د هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی و چارواکي ویلي چې ایران ته د پولې له لارې د بیا ستد کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یک شمه ویلي چې پر پولو باندې بیا ستد کډوالو د داخليدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړول شي. د ایرانی رسنوي د راپور له مخې خغلی رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولې د بیا ستد کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوی دي. تر دې مخکې د ایران له چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله د دغه خنډونو جوړ شوی دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه او هي چاره دا زما حق دی پروګرام ته چې د ښځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو یعنې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلي طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغې طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارز د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالی امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي دلوي میاشت کې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغانجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سمدستي نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولی شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړې او کار وکړي کنه. د خبرونې میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د ښځینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي او د بشري حقونو بله فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبري. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی نظیفه جلالی د خبرونه تر یوې برخې پورې راسره ده، بیا په یو غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوې ده، نو تر پایا بنوي راسره، نو ځکه باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
سلامونه، تاسو زما ژغ لري؟
ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه. سلامونه زموږ قدرمنې خور جلی خور ته او بلی خورکی ته، نو می ماونه لیده، نو زه خپل سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق له کوم شتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي، حتی یو مشخص موضع نه درلودل دوی. حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په داسې شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل یې ونی لیکل چې دوی مسؤلیت واخلي یا ووایي چې طالبان حداقل د اسلام نمایندګي نسی کولای. که چیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي، بیا طالبان ز فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شي چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بیخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بیخي زید دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایشت څخه تاسو به طبیعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم شوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل، په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم داري لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوره دهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي، یا اول دغه د قدرت سپارل
دوی ته سیاسي اړخ تزي؟ اغلی جلالي،
په دې دلالت کوي چې طالبان متاسفانه نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو.
بله اغلی جلالي، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، یوازې ډیره تخنیکی مسله ده. د طالبانو سر و کار له اسلامي اصول اغلی جلالي زما غږ که تاسو لری، د طالبانو سر و کار له اسلامي اصول او فقه او احادیثو لپاره ده. او
متاسفانه که څوک زما غږ اوري، زه د دوی غږ نه لرم.
اغلی جلالي که زما غږ اوري لطفا، زما پوښتنه دا وه چې ما مال د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه له اسلامي اصول او دینی علومو سره دی، او له احادیثو سره دی، او د عامو خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کېږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم، خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سر کار د قرآن شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده. دوی له طریقه خلک دوی ته قناعت نسی ورکولی، نور کومه لاره باندې به موږ کولی سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظره دوی چالنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت دی ما تقینات راکی، ما دا چالنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیثه پورې چې را سره باس کوي، زور سره حاضر آماده ام باسته، لیکن دوی زموږ چالنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار پکوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته ووایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډوله آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یوې ډلې ته، یو قوم ته، یو چا ته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نورو پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصاً یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه و ته، مثلا ښځو ته ویل دي چې تاسې حجاب وکړي، یا مثلا نارینه و ته ویل دي چې تاسې مثلا جهاد وکړي. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دي ویشل سوي. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوي چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوي چې دینی علوم او عصري علوم، علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورئ، د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په نهویشتم سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سورت زمر په نهم آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوستی نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلا میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمه چې حتی در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسی مشاوره و څونه مثالونه موږ نور ورکو همدا رقم
او بخې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی او د په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوې.
نه، دوی داسې استدلال کوي لتر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې علم هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوي. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړوند ده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري، دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته یې څه وویل؟ هغو ته یې وویل چې تاسې هر څوک چې غواړي په تاسې کې آزاد شي، تاسې باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دې ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه، ستاسو وخت هم کم دی اغلی جلالی، ستاسو وخت هم کم دی او نور میلمنی هم شته. مخکې لدې چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، لومړی خو له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې له ډیرو بوختیاو سره سره مو خبرونه کې د ګډون بلنه ومنله. د یو بل سوال ته هم که لطفا ځواب راکړي چې د طالبانو مکتب کوم دی، یعنی اغلاره چې دوی اغه تګلاره چې دوی په غلاره باندې روان دي اغا کومه ده، او ستاسو یعنی د دوی اغا معلومات یا دغه دینی استدلال لکومی سرچینه راځي؟ ستاسو استدلال لکومی سرچینه راځي؟ اغلی جلالی، زما غږ تاسو اورئ؟ اغلی جلالی، زما غږ درځي؟ تاسو ته زما پوښتنه دا و چې د طالبانو د استدلال سرچینه کومه ده، او دا استدلال چې تاسو یې کوئ د دې سرچینه کومه ده؟ آیا دواړه بیلابیلې تګلارې دي په دین کې، او که لاره یوه ده تعبیرونه متفاوت دي؟ ښه، فکر کوم چې زمونږ له میلمنې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې لغړې نظیفه جلالی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولی په هر صورت زمونږ خبرونه روانه ده، د زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم راسره دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعاله او ژورنالیسته مینا اکبري. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله، او له دواړو ډېره زیاته بخښنه غواړم له دې کبله چې اغلی جلالی په یوه غونډه کې د ګډون لپاره یو څه بیړه درلوده، دوی مو د خبرونې په لومړي سر کې راوخیستل. نو له دې کابل له تاسو او له اوریدونکو بخښنه غواړم. لومړی اغلی ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلی؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه دمخه زما ګرم معلومینې جک سلامونه ومنې. او سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړې چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل کم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یا داسې نور یو بیخي به اندازې ډېرې بهانې دوی جوړې کړې دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په زغرده او په صراحت نه دی ویلي چې دوی دا تعلیم د نجونو تعلیم ولې دغه کړې دي، بند کړې دي. دا او د استازي ولې نه دي تللي، دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده، دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولی. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې مثلا دوی دا نه لري، تشریح نه لري، خپله نشي واضح کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بیخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیع ترین سیاست چې دوی تر اوسه پورې د وطن کې درکړې دي، صدر کړې دي، هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې والی دوی دا کار کړی دي او په ډېر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلی ولی دوی کولای شوای چې اسلام آباد ته لاړ شي، په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی، ولې لاړل نه؟
دا چې دقیق ویلی نو لاړل، ځنه دوی د خارجه وزارت سره یا د لوړو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه که معجبي که غیر معجبي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړي. نو دا چې ویلی نو لاړل دا به زموږ تاسو که یو څه ووایي نو دا به یو حبس وي. خو د قرائنو څخه داسې معلومیږي چې دوی په دغه نه ولاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویلي چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللي وای هلته یې دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل یې ویلي وای، خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس بند کړي دي؟ دوی داسې وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایه تعلیمات ول نجونو دپاره، متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه غوښتي، صرف دې چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې هغه روان چلان وو هغه چې ته ادامه ورکړي. دغه نشي تشریح کولی دا چې ولې بند کړي دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرضاً خارجي اجنډا یا فرضاً دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ سره وستلو په قدرت ته رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نه سورته ویلی، خو بیا هم یو د اروپا پازه د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه یې نیولي دي. صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کنفرانس کې دوی دا شی په زغرده نه سو ویلی، په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تحقیق او محکمې ته راکش سي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره چې دوی ولر څه په یو کنفرانس کې دي د خپل دریز څخه دفاع وکړي، دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری، که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو، د اکثرو اسلامي هیوادونو، هلته د سعودي عربستان، د قطر، د متحده عربي اماراتو، د افریقایي اسلامي هیوادونو، د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوي دي دا نه دي لګول شوي. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي، اسلامي مقررات هم مراعاتیږي، مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زموږ خپرونې ته راوبللم. د خپرونې میلمنو ته سلامونه، ټول لیدونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله. د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې، د درې کاله درې نیم کاله، خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته وایو، دا ده چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی. نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هېوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وای، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وای چې دوی افغانو میرمنو د پتیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وای. او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یو پوښتنه را پیدا کړې ده. دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه میرمن راواخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یوه نجلۍ د له کوره نه وځي، یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو ته چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه پرې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوې ډلې چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو استازي دي، دوی ولې غونډې ته نه وي ورغلي؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونه نیو چې هلته ورغلي وای او هغه خپل دریځ یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل سے متاثر پر تاسې مونږ او تاسې ټول خلک د حالت شاهدانو چې په دوه کې کومې غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغوی لاړل، خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو خو یوه افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شوه چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې ده یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم د خبره نه ده کړی چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلاره باندې کار روان دی او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي او یعنی له خبرو نه داسې ښکاریږي چې خلک عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره کتولی. دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده کنه ده او یا دا چې د طالبانو دریس په دغه ارسه کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځنډول بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کوو ها کوو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د 1999 کال رئیسې د نجونو تعلیم لرو په وطن کې څه لږ څه ډېر په ساحه پورې اړه لري په سمت پورې اړه لري په ولایت پورې اړه لري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو لو پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه جلا خبر ده پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه د دې دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند انجونی د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل سي ویږي خو مستقیم لاس نه سوی په شوهاله یعنی د دولت پر اس کې نه و تشنګيري نه سوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دي مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص انجونو د شپږم سیمپل ورډ د ریکاری دی پر بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی دا کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا په څیر چې فرضاً پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې انجونی مکتب ته تللې کنه تللې په کم چې راتللې دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو په سم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی د هغه شي څخه نه مدرسي ممنوع شوی او راغله د عمران خان دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنه سنتي ټولنه ده حساسیتونه دي دا هغه برخه ده ستاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتونه شته فرضاً د اقتصادي محدودیتونه شته یا نور محدودیتونه فرضاً چې نجونې په هغه کې ده چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نسی تللی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نسی لري عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس دا شی ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي یو څه توجیه کی په دا خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
من یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی د دوی سرګندونې یا چې د ښځو په پلوي د ښځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د ښوونځیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یوه نښه کیدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅکله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مخشوش کړي دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي صرف د دغه شي د جلوګیری په خاطر زه د عباس ستانکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانيت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه پاره کې نشته، احساس پاره کې نشته، او هیڅ رقم قاطعیت نشته پاره کې. زه خبره یاده راغی چې ته فرضاً په سټیج درور سيږه او د سټیج څو دقیقې ته پدغه پوره کې چې دا علم فارس دی او باید ټولې وکي، ابل ورولاس و یا نه دی فارس نه باید ونه کې. نو مات خود وړه یو رقم خبره ده، انا خلک چې مخالف دي د وګو کار ډیر تاثیر لري، دي مکتبونه تړي دي په څلور دي ولایتونه در لاندې دي، در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر لاندې دي، او ته چې بیا طرفدار یې، ستا د طرفداري یا ستا دغه مثبت نظر درلودل فایده او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه در رسیدلې، او دا ماته هیڅ فایده نه لري چې ته فرضاً د اوه چې د نجونو مکتب دغه د باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي. ته هر محل ستا خبره ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېله کوم تبعیض او بېله کوم ظلم و جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینې وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د نجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري، دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملي ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فایده یې ودغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان و غونډې ته پروش کال مترکي صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې به اجازه د عکس واخل، عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمره ذلیل شکل حاضر و خو و. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دې باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري، نو فلهازه دا ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه یم ډیره خوشبینه چې د بهر څخه هلته مداخله وشي یا فرضاً یو شی تحمل شي، دغه هلته زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه امینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل صاحب وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دي هغه په راس کې دي، وزګوره که د دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسې د یو نمایش لپاره یې نه کوي، خو دوی مشران دي که دوی په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي، صرف غندنه کوي. غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې موږ ته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثاني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هماغه شفاهي خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثاني چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصوو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ثاني پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ثاني یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسې سویم کال ته لا بیا هم ستاسې امر ثاني لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې دا پرمختګ وکړي هغوی وکولی شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمنې دوی سر کوب کړلې، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته څه رقم یو حکومت یې، بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی یې. که ته واقعیا یو حکومت وی، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وی، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وی چې نن ورځ ما درباندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله مونږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کښې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بېچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نه شته. خو دا هم که په اسلام کښې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته، سلهاو نارینه ته لاس اوږد کړي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کښې. خو دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دې باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هېواد کښې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړې شي، د کار زمینه نه شته، مېرمن نه شي کولی خیاطي وکړي، مېرمن نه شي کولی ارایشګري جوړې کړي. خی مېرمن به څه وکړي؟ مجبوره یې چې خیر ټول کړي، مجبوره یې خپل یتیم، خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پرې جوړه کړي. یعنی څه؟ نو ته څه رقم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پنځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې که مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرات نه کوو چې خپلې نجونې، خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي، ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه. مګر اوس، یعنی شپږ لسیزې وروسته، د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم، خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا د دا زما حق دی پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر ووایست.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبري وکي.
اجي توخي مستاج دایمه اوریدم کی د زابل ولایت شاجیل ول فاریسخه.
اجي سب کرا غلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، او خاصا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر به ورکړو، یوه او دوې پوښتنې د مېلمنو څخه لرو. موږ خو په خپله په وارې وارې باندې ویلي دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث، د یو ملت د یو غړي په حیث، دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که هغه عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خوا د پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري و دیني خو نه ده، نارینه و پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرف داري چې تعلیم خلاص شي، او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې دا ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کښې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري. یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مړه دي، ځکه دا د افغانستان د اسلامي عمارت سره یې روابط او اړیکې خرابې دي. دا هم د دوی دپاره یو سرزنش ته ورکوي، وایي دوی ګوره مکتبونه بند کړي دي، جهانیانې سره پر راغونډ کړي دي، دوی که رښتیا د افغانستان له غمه مړه وي، دوی دې زموږ مهاجر نه ځوروي، دوی دې زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد دې را روغ کړي، نو دا یو مثال دی وای شو د خدای د پاره موږ کوم نسی نو دی تمور شاک د نه لرو
اجي صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے هغه ځای جوړ شي او دوی دا دونه مساری پر غاړه راواخلو په دې مسکنت کې چې سر یې یستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې دغه له سد د خلک سره راغونډ کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړی. هغه دا دلیل ورته وایي وستا زما په ملک سم زه پیژم، ښځې مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې ټیټیټ نه خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسو نماینده خوشي نه ولې د محترم پایز په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دې د افغانستان نماینده بلل کېږي تاسو په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتبو څه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه نه کوي. پر دې دا سودمنه ده زموږ دا مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپینږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په رادیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې راولاړې شي راځي چې افغانستان ته یو څو خلک سپینږیري دي د ځان ملګري کې ور دي شي واقعي دلایل دي ورسره ووایي. په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي، طالبان ودې ته نه دي جوړ چې په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې له لارې د خبرو له لارې نو ښه خبره ده چې دا کار وشي.
حاجي صاحب مونږ ستاسو غږ فکر کوم چې ارتباط زمونږ له حاجی صاحب توخی سره قطع شو، خو د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته، که تاسو هم د یا نورو خبرونو کې د ګډون هیله لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره موږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 اته 111. یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 درویشت 00 اته 111. مخکې له دې چې هغه نورو پښتنو ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینې اکبري که د حاجي صاحب توخي د څرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخي صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې میرمنې راځي په تلویزیون کې غیبت کوي او دا خبره وروره دا غیبت نه ده که همدغه میرمنې نه وایي په دې درې کلونو په دې درې نیمو کلونو کې چې همدغو میرمنو د همدغو رسنیو له لارې نه څومره خدمت وکړو، څومره غږ اوچت کړو، څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت دغه ستونزې راجوتې کړې او ونړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغومره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولی نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وی. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي. هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا
تاسو خپلې خبرې تکمیل کړئ
نو امر مدرسې هم چې خلاص
مهرباني وکړئ
همدغه عصري علوم دي چې زمونږ هېواد ته یوه انجینیره روزي، همدغه عصري علوم دي چې یوه ډاکټره روزي، یوه معلمه روزي. صحیح ده زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړي ده، ټول خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوې یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، دا زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی په خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زل رما فلاند وایم چې شغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماده ده چې نو کوخت لاندې دا خبر وکم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه د رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوډي اصلاً د سیاستو د پالیسي لپاره راغلي نه دي. غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو خپل چې په دې خاطر چې طالبان چا خبره مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه.
لطاسه نمانه مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیزه مخکې په افغانستان کې هونځو ته د جنو د شمولیت بهیر ډیر آسان وو او بیا چا ورسترغه ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا لاړ چې د جنو د خوانزی مسله د جنو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل سه وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخوي. د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډلې دوه ډلې درې ډلې نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري جوړ جوړی نه لري. نو دوی ځکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سو کسنګ چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل دې ته اشاره کړې ده. شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس بیا هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 شپږ لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږ بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغانو میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي. شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي خجدو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس څه کول پکار دی یعنی موږ واقعاً په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې دا چې دوی وهڅوي یا راو د خلکو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چې تړلي دي د هرې اجنډا په اساس چې تړلي دي د هر دوزخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تللی دي دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدی یو شلنه افغانیت هم خپل یا پښتونیت خپل ویني کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس زله مجبور کوي دا خبره ده. مګر په هغه رقم په هغه پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوز ژوند د شلونو کلونو د پاره وشاته اچوي و وګوري د شلونو کال د پاره د د د د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیس کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کدی د ګناه او تعداد د غولري اکی دا ولري باید په دغه تثبیت شي چې دا کار څخه لاس واخسته.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې لاندې تکمیل کړئ. خغلی توخی مخې یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني او د خوانزیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو ولاره ده. د حل
تر اوسه خدا ثابت شوی د چپدغه تیر تر نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزند شزه د شوزو د هيئت په شکل راغلي دي یا فرزند د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول شوی دي ورغلي دي د شوزو په شمول البته هغه شوزو مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي یې سره کم نتیجه یې نه دور کړي په دغه خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشه داسې چې یو سیاچاله سره کیږي یو تور د غاردی او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبا سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي دا هیڅ رقم دغه نه لري دلیل نه لري هیڅ رقم تشریح تاسو نشي ورکولی چې دا مو ولې بند کړي دي. په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندیزونه شوي دي، په ګروپي شکل شوي دي، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د ټیمونو د خاص خو دي ته د غسیوی په خپل وطن کې خلګو رغلي دي خبرې ورسره کوي دي دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي
فعلا؟ خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي یو نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینه اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي د دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډېر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاصو ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي، په ډېرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضري کې په مخاندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بیرازي ظلم او زیاتۍ کوي، دا مونږ ته ډیر زیات پوښتنې زیاده. او بل دا چې څه پکار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې پکار ده د دې مظلوم ملت زور په ونه رسیدو، یوازینی څوک چې کولای شي طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنگ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر راستای کړي نړیواله ټولنه ده، دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی کوم غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعا صادقانه غواړي د عملی بڼه ورکړي، هغه کولای شي چې په دې کې یو رنگ راوړي.
مننه. یوازې څو شیبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عامو خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت که مونږ اوس دا دې طرف شو چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډېر غږ اوچت کړل، بیا هم بار بار همدا میرمنې همدا ځوانان ووهل شول، وډبول شول، زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندۍ ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه ووایي. نو یوازینی د حل لاره، یوازینی څه چې څوک کولای شي او چې نتیجه ورکړي د هغوی کړنه رنګ راوړي، هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایمه د بشري حقونو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت د دې وس توان نشته پکې چې د طالبانو مقابل کې وجنګېږي او څه وکړي.
اغلې ولی تاسو؟ یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي، نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د د از محق د پروګرام اوریده په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د وسیمه اور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلی ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیست مینا اکبری وا. ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکړو او د شنبه او یک شنبه په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکړو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لته سو مننه چې د خبرونې تمو تر پایه غوښنیو، تر بلې خبرونې ښه چاره.